تمودا ازادي راديو دات کام نور نړیوال راپورونه لرو خو دم ګړی په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې دي. سالی محمد سالی د دې مهال د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندز ولایت امنیتي چارواکي وی په چهاردرې ولسوالۍ کې له شنبې راهیسې تر نن سهار پورې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت شپږ ویشت وسلوال مخالفان وژل سوي دي او په لسګونو نور ټپیان سوي. جمهوري ریاست وی د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي به په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړه سي. د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ نن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالي شورا په غونډه کې د دې ستراتیژي پر طرح بحث وسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې نوي فیصده نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلې دي. د رای ورکولو مرکزونو ارزونه چې د زمري اسد میاشتې پر شپاړسمه پیل سوې وي د شاوخوا زرو لن مهاله کارکوونکو لخوا پر مخ روانه ده. نن په زرګونو کسانو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې د برما یا میانمار د روهینګیا مسلمان اقلیت په ملاتړ لاریون وکړ. ملګري ملتونه وایي د اګست له 15مې چې تاوتریخوالی پیل سوی نږدې 90 زره کسان چې ډیری د روهینګیا کډوال دي ګاونډي هیواد بنګلادیش ته رسیدلي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیواد یې د ځان او د خپلو متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ټرمپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه دی به د خپل هیواد او متحدانو د دفاع لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو دودیزو او اټومي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل وایي دا غواړي په اروپایي ټولنې کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي. دا څرګندونې پر داسې مهال کېږي چې د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی.
سلام محمد صالح خامنه چې د دې مال مهم خبرونه ورول دوستانو مخکې تر دې چې د افغانستان او نړۍ اړوند نورو راپورونه ته هم ورسو سپورتي خبرونه به له مرزي احمد سید خبرو.
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د 2009 میلادي کال د ملتونو جام سیالۍ ته د لار موندلو په هدف سبا شپه له اردن سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 9 بجې او 10 دقیقې پیلیږي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د فوټبال ملي لوبډلې په یوه دوستانه سیالۍ کې دوه د سفر پر وړاندې له عمان څخه ماته وخوړه. افغانستان له اردن، کمبودیا او ویتنام سره په یوه ګروپ کې ځای لري. اردن د څلور امتیازونو په درلودو لومړی مقام، کمبودیا د درې امتیازونو په درلودو دوهم، ویتنام د دو امتیازونو په درلودو دریم او افغانستان د یو امتیاز په لرلو سره د جدول په اخر کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د شپږیزې لیګ پنځم پړاو را روانې سیالۍ له نویو نوښتونو سره ترسره کیږي. د کرکټ بورډ پرمختیایي مدیر بشیر سنگزی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل په پام کې ده چې په دغو سیالۍ کې زیات شمېر بهرني لوبغاړي روزونکي او تبصره کوونکي ګډون وکړي. هغه وایي چې په دغو سیالۍ کې د جنوبي افریقا د لوبغاړو ترڅنګ د زیمبابوې، سریلانکا، عمان او یو شمېر نورو هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي چې د شپږیزې لیګ د سیالۍ خوند به ورسره ډیر شي. پام کې دا چې د شپږیزه لیګ دا سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر په 11مه پیل او د همدې میاشتې تر 22مې دوام وکړي. سپین غر، مریان، کابل بازان او مسینه کتلان هغه لوبډلې دي چې په تیرو کلونو کې د دې سیالۍ اتلولي ګټلې ده. او د بلژیک د فوټبال ټیم د 2013 میلادي کال نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړه. د بلژیک د فوټبال لوبډلې یونان ته په خپل کور کې 2-1 پر وړاندې ماته ورکړه او په دې سره د 2013 میلادي کال نړیوال جام فوټبال سیالۍ ته لار وموندله. د درې امتیازونو په ګټلو سره د بلژیک د امتیازونو شمېر 22 ته ورسید او له بوسنیا څخه 8 امتیاز مخکې شو. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو مخکې تر دې چې نور راپورونه ته ولاړ سو، البته یو مهم راپور ده چې په برما کې د مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر دغه حکومت باندې، پر دغه هیواد باندې سخت انتقادونه سوي دي. دا راپور به وروسته راسي. لمړی د افغانستان یو مهم خبر لرو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ک پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ ته دغه شان دوام ورکړي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکې نور هم خراب سي. د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان ښه چانس لري چې له افغانستان سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. په همدې وخت کې د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي اوس د دې وخت رسېدلی چې پاکستان د سیاسي مذاکرې له لارې له افغان حکومت سره د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره رښتینی او عملي همکاري وکړي. جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو.
له اسلام آباد سره د سیاسي مذاکراتو د چمتووالي په اړه د افغان ولسمشر تر څرګندونو درې ورځې وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي که پاکستان د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس وانخلي له افغانستان سره سوله ونه کړي د دواړو هیوادونو اړیکې به نورې هم خرابې او په اسلام آباد به د نړیوالو فشارونه نور هم زیات سي. د ولسمشر مرستیال ویا نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې پاکستان افغان دولت سره سوله نه کوي، که چیرې پاکستان د ترهګرو پر وړاندې کوم مبارزه کوي، افغان دولت او حمایت ته یا ترهګرو ملاتړ ته ادامه ورکوي، نه یوازې چې افغانستان سره به اړیکې ډېرې خرابې شي، افغانستان اوس پر یوه نړیوال ترانزیتي پیج باندې بدلېدو لري، نړیوال ترانزیتي ادرس باندې په بدلېدو لري چې پاکستان به دېته اړ وي چې پاکستان خپل تجارتي اړیکې د منځنۍ اسیا او نورو هېوادونو سره ولري. نه یوازې دا چې د هغه څخه به بې برخې شي، بلکې دوی به د هغه نړیوالو فشارونو سره هم مخ شي چې اوس یې په دغه ستراتیژي کې وړاندوینه شوې ده.
افغان ولسمشر درې ورځې مخکې په ار کې د اختر تر لمانځه وروسته خبریالانو ته وویل هیواد یې له پاکستان سره هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتووالی لري. محمد اشرف غنی دغه شان زیاته کړه چې له پاکستان سره سوله د افغانستان په ملي ایجنډا کې شامله ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لوبولی سي. افغانستان تل ادعا کوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان په پاکستان کې مرکزونه لري او د پاکستان لخوا یې ملاتړ کیږي، خو پاکستان په بیا بیا دا ډول ادعاګانې رد کړي دي چې دغو ادعاو د کابل او اسلام آباد اړیکې هم خړې پړې کړي دي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د امریکا ولسمشر په وروستیو کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړل چې د تروریستي ډلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نسی. ډونالډ ټرمپ ویلي چې پاکستان باید د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال وایي پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي مذاکراتو لاس اوږدول د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره په مطابقت کې دي، ځکه د نوموړي په وینا له پاکستان سره سوله په دې معنا ده چې پاکستان د تروریستي ډلې له خپل هېواد وباسي او یا دې هم دوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو سي. د نوموړي په وینا دا د پاکستان لپاره ښه چانس دی څو له افغانستان سره سوله وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی له څرګندونو د هرکلي ترڅنګ وایي چې پاکستان باید له موجوده فرصت نه استفاده وکړي. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که پاکستان سیاسي مذاکراتو ته چمتو سي، دا مذاکرات به د دولتونو ترمنځ وي. هغه وایي یعنی د سولې مذاکرات به د حکومتونو ترمنځ وي چې یوازې افغانستان به مذاکرات مخکې وړي. که چیرې د دولت د وسلوالو مخالفانو یا طالبانو او یا هغه ډلې چې له موږ سره په جګړه کې دي له موږ سره مذاکراتو ته حاضر سي، هغه وخت به د دغې پروسې رهبري د سولې د عالي شورا په غاړه وي. ښاغلی قاسمیار وایي پاکستان په تروریستي ډلو باندې دقیق څار او اغیز لري، نو ځکه کولی سي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ګټور رول ولوبوي.
ازادي راډیو پر منځنۍ سپا دولس شپږ نوي او د اف ام پر سلاشه اره پنځه سپا په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سي. اوس موضوع د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې هغه ارقام چې د مځکو خپلواکې ادارې وړاندې کړي تر هغې زیاتې دولتي مځکې په افغانستان کې غصب سوي دي. د دغې جرګې غړي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل حکومت ته پکار ده چې د غصب سوي مځکو د بیرته راګرځولو په هدف خپله اراده پیاوړې او قانون پلی کړي. د افغانستان د ځمکو خپلواک ادارې ویلي په دیرشو ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه مځکه غصب شوې ده چې تر ټولو زیاته یې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده. یو ځل بیا رحمت الله افغان ترزو په دې اړه نور جزئیات راخلو.
د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي په دغه هیواد کې د ځمکو د غصب پراختیا اندېښمن کړي دي. د دغه کمیسیون یو غړي شهزاده شاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوم ارقام چې په دې برخه کې د اړوندو ادارو لخوا خپاره سوي دي تر هغې هم زیاته ځمکه غصب سوې ده.
په مجموع کې چې دا کوم ارقام دي شاید د دین هم زیات دي، ځکه چې افغانستان ډېر پراخ ځمکې لري، ډاګونه لري، او په ښار کې د توسیع لپاره مثلا جلال آباد کې یا په کابل کې یا مزار کې یا هرات کې یا کندهار کې یا کندوز کې په نورو ځایونو کې چې کوم ځمکې نیول شوي دي، کېدای شي دغه ادارې سرسري ارقام د دینه زیات هم حتی غیر قانوني د تصرف لاندې راغلي او سو استفاده تی شوی.
نوموړی وای د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت مبارزه د سیاسي مصلحتونو او قرباني سوي ده. ښاغلی شاهد له حکومت غواړي چې د غصب شوی دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې هدف اراده پیاوړي او هلې ځلې تیزی کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر مریز کال په عقرب میاشت کې په درې ملي ښاري کانفرانس کې د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و او ویلي و چې راتلونکي کال به حکومت د غصب شوي ځمکو پر مسلې ډېر تمرکز ولري. ولسمشر دغه شان ویلي و چې 400,000 جریبه ځمکه بیرته له غاصبینو څخه راګرځول سوې ده. تر دغو څرګندونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سلګونو جریب ځمکې د غصب مخنیولې. د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وای دوی د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې زیاتې هلې ځلې کړې. د دغه ادارې ویان غلام حسین رحماني وای په دیرشو ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب سوي چې تر ټولو زیات ځمکه په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده.
عامل 15,831 نفر غاصب.
هغه وای په هغه وخت کې چې احصایې راټولې سوي دي 15,801 کسانو له لوري په شاوخوا دیرشو ولایتونو کې 1.3 میلیونه جریبه دولتي ځمکه غصب سوي او دغه تر ولسوالیو او کلیو پورې رسیږي چې په بېلابېلو برخو کې کټګوري سوي ده. کاغلی رحمانی وای چې په هیواد کې د ځمکو غصب د نجیب الله د حکومت په وروسته کې پیل شوی چې په تیرو 15 کلونو کې پراخ شوی او دغه ستونزې په افغانستان کې د سترو پروژو مخه اډب کړي ده. د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وای په غاصبینو کې قومي مشران، یو شمېر فرصت طلبه دولتي چارواکي، د سیمې بانفوذ خلک او همدا شان د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې افسران شامل دي چې په کابل کې د دولتي چارواکو لخوا ملاتړ کیږي. کاغلی رحمانی همدا شان زیاتوي چې د نوی مقررې له انفاذ وروسته به د ځمکو غاصبین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اوس ورته یوې سیمه ییزې مسلې ته د چین ولسمشر د روسیې، هند، برازیل او جنوبي افریقا پر مشرانو غږ وکړ چې په نړۍ کې د سوداګرۍ او اقتصاد د یو آزاد سیستم د ودې لپاره کار وکړي او د هیوادونو لخوا د کورنیو تولیداتو او سوداګرۍ د خوندي کولو په وړاندې مبارزه کې یو موټی سي. هغه دا څرګندونې د بریکس په نوم د 5 هیوادونو چې چین یې هم یو غړی دی سرمشریزي ته وکړې. نوري اس نوري یې په اړه تفصیل راکوي.
د چین ولسمشر د بریکس د ډلې پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې په نړۍ کې په زیاتېدونکي ډول د سوداګرۍ د خوندي کولو په وړاندې مبارزه کې یو موټی شي او د نړیوال نظم په چاره کې لا فعاله ونډه واخلي. شی جین پینګ دغه څرګندونې د هغو 5 هیوادونو چې په نړۍ کې د سترو اقتصادي قدرتونو په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دي سرمشریزې ته چې نوموړی کوربه دی وکړي. پر دغې دوه ورځنۍ سرمشریزې د شمالي کوریا پر سر نوي کړکېچ سوری غوړولی دی. شی جین پینګ د برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا مشرانو ته په دغې کلنۍ غونډه کې چې د چین په جنوب ختیځ ښار شیامن کې د یکشنبې په ورځ پرانستل شو وویل چې موږ دې ته اړتیا لرو چې یو داسې نړیوال نظم رامنځته کړو چې ډېر درست او عادلانه وي. شی جین پینګ زیاته
کړه
موږ باید هڅه وکړو چې یو آزاد نړیوال اقتصاد رامنځته کړو، آزاد سوداګرۍ ته پراختیا ورکړو او هغه آسانه کړو. په ګډه د نړیوالو ارزښتونو یو سیستم رامنځته کړو او داسې یو متعادل نړیوال اقتصاد ته ورسیږو چې په نړۍ کې ټول په هغه کې سره یو ځای شي. د چین ولسمشر دغه راز وویل چې د بریکس د ډلې هیوادونه باید په مختلفو برخو لکه سوداګرۍ، پانګونې، مالي سیستم او د مالي چارو په برخو کې په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور لمخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز وکړ چې بریکس د فضایي څېړنې، روغتیایي خدماتو او د امنیتي معلوماتو د تبادلې په برخو کې هم همکاري پراخه کړي. پوتین همدارنګه د بریکس لخوا د انرژۍ د یو څېړنیز مرکز د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې د ده په وینا د غړو ترمنځ به د انرژۍ په اړه ډیالوګ ته پراختیا ورکوي. د چین په شیامن ښار کې دا د بریکس د ډلې نهمه کلنۍ سرمشریزه ده. دې سرمشریزې ته تاجکستان، مصر، کینیا، مکسیکو او تایلند هم چې د بریکس پلاس په نوم یادیږي رابلل شوي وو. د بریکس پنځه غړي چې د نړۍ په سلو کې څه باندې څلوېښت نفوس لري، د نړۍ د کورنیو ناخالصه تولیداتو په سلو کې دوه ویشت نیم جوړوي.
او د میانمار یا برما حکومت او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي اون سان سوچی په دې هیواد کې د مسلمانانو د ځپلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملاله یوسفزای او ځینې آسیایي اسلامي هیوادونه د هغو انتقادونو مشري کوي چې په میانمار کې د روهینګیا مسلمان اقلیت د ځپلو په خاطر د میانمار پر حکومت او د نوبل د سولې د جایزې پر ګټونکو برمایی رهبر اون سان سوچی کیږي. اون سان سوچی چې عملاً د میانمار د ملکی مشر په توګه پیژندل کیږي، له دې کبله چې له روهینګیا مسلمانانو سره د تشدد په وړاندې پټه خوله پاتې شوې، له سختو انتقادونو سره مخامخ ده، ځکه د دې کړکیچ له پایله تر دې دمه هیڅ نه دی ویلي. ملالی یوسفزای پر خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلي، هر ځل چې خبرونه اورم د روهینګیا مسلمانانو ته مې زړه ټوټې ټوټې شي. ملاله چې د طالبانو له یو بریڅ څخه ژوندۍ پاتې شوې زیاتوي، په تیرو څو کلونو کې مې له روهینګیایي مسلمانانو سره چلند په وار وار غندلی، خو تر اوسه هم منتظر یم چې د نوبل د جایزې ګټونکي اونګ سان سوچی به د تورته اقدام وکړي. د روهینګیا مسلمانانو کړکیچ له ګاونډیو اسلامي هیوادونو سره د میانمار ډیپلوماتیک اړیکې هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په میانمار کې د تشدد د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. د لوینا څو ساعته مخکې په جاکارتا کې د میانمار سفارت ته یو پټرولي بم ورغوزار شو، او له هغه مخکې پولیسو په همدې سفارت کې د بمی حملو دوه هڅې شنډې کړې. همداراز لسګونه کسانو د دې سفارت په وړاندې مظاهره وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د تشدد په پیښو کې د روهینګیایي مسلمانانو د مړو د شمیر د زیاتېدو او له خپلو مینو د هغو د جبري استولو کبله ژور اندېښنه لري. په ماليزیا کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، هم په تیرو څو ورځو کې په میانمار کې د تشدد په وړاندې اعتراضونه وشول. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شو، ویلي هغه ویرونکې ستونزې چې زمونږ روهینګیا ورونه او خویندې ورسره مخامخ دي، د میانمار او سیمې د ښېګڼې لپاره باید حل شي. څارونکو له پخوا راهیسې اټکل کاوه چې له روهینګیا مسلمانانو سره دا ډول چلند ښایي د وسلوال مقاومت او د نړیوالو جهادي ډلو د ملاتړ باعث شي. د راپورونو له مخې د میانمار په لویدیځ راخین ښار کې د دولتي ځواکونو او اسلام پالو وسلوالو ترمنځ د جګړو له تودېدو وروسته په تیرو لسو ورځو کې شاوخوا نوي زره روهینګیایي مسلمانانو خپل کورونه پریښي او بنګلادیش ته کډه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دې سیمه کې له څو کلونو راهیسې د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ نښتې کېدې، او روهینګیایي مسلمانان اپارتاید یا نژادي توپیر ته له ورته ستونزو او د آزادانه تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ وو. خو تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې سیمه کې تشدد وروسته له هغه زور واخیست چې د روهینګیایي وسلوالو یوې ډلې پر سرحدي پوستو حملې وکړې. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د میانمار پوځ ښایي د دې وسلوالو پر ضد د ځوابي اقداماتو په ترڅ کې په قومي تصفیه یا جنوسایډ لاس پورې کړی وي.
او د ژمنې سره سم یو کلی زر ژغورنه ډراما خپرېدو ته چمتو ده. اوس هم اورېدو ته تاسو ربولم له ازادي راډیو سره پاتې سئ.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې اسلم له خپل پلار دلاور خان سره د ګلالۍ د مکتب ویلو خبره یاد کړه. خان دلاور خان په غوسه شو او د ګلالۍ سبق ویل یې مهم ونه بلل. اوس په واورو چې د چا په ستوني کې د سرکړي چرګ غوښه او وچه ډوډۍ نښتې ده.
یا رب سا گلا زو د بد مشاله مان زیات دا کار غان درته خوشاله دي ته ګوره چې ویلی دي واکه آسان درته واچو زو د بد مشه راځه راځه د دې ونې لاندې کښېنه او ونې ته تکیه وکړه یو ډېر ښه زیری مې درته ساتلی
زیره دې په ګل بدل خبره دا ده چې له ډېرې لوږې مې په سترګو تور او سپین راځي ته وایې ښه
وږیا بنی آدم زه دې په مشه زما پوزه دې را پرې کړه دا د هغه خره دې هم در پورې وخندلې
ځه ځه مې په تا پورې خندلي چې دو موساګل غوندې مېلمه درته راغلی خو دې په قدر نه پوهېږې که د خوراک څه دې نه یې را وړي نو دا دې لاړم درنه نه دې سیری اورم او نه دې خبره
ته کښېنه کښېنه زورور ته کښېنه دا ده دا د ولسوالۍ د بازار مې درته سور کړی چرګ راوړی ده او دا دې مزهداره وطني جوس زوده په مشه دا څه در باندې وشول لکه چې دا واکر غاله د نظر کړې
خو دا
که په ولا کې د ستوني د مړې چاره وکړه
تا پرې وای کور دې وطن خو دا درد ګولیا اوس دې زیره وای د ډوډۍ له خوړلو خو هسې م وتلم
ښه موسا ګله ساده ګله زیری مې در باندې ستا وراره ګل به پیدا شي انشاءالله خدای داد ملګری به د پلار شي د خیره
واوا مبارک شه مبارک ته صبر چې په دې میدان کې څڼې درته وګرځو
یوه پوښتنه مې درنه کوله خو خپه کېږي خو به نه
خپه خو هسې یم خو ته دې پوښتنه وکړه
ما هم همدا پوښتنه کوله ولې خپه یې زما زړه خو دې پښو ته را وغورځوه
ستا زړه دې خدای خوشحاله لري خو ته صرف ته وګوره نیمایي نجونې هم نه دي راغلي
وی رښتیا وایې زکیه او کریمه خو بیا نه دي راغلي مینه اوسی زهره او بلقیس خو یوه هم نه ښکاري دا به ځکه نه راځي چې هلکان یې په لاره کې ازاروي او بې ځایه خبرې ورته کوي
او خو ځینې ته یې کورنۍ او پلرونه اجازه نه ورکوي او ځینې یې د هلکانو ازار او بدو خبرو په تنګي کړي دي زه نه پوهېږم چې مونږ نجونې به په دې خلکو کې څنګه ژوند کوو
یو خوډکې سترګې دې جار شم ماته دې ژړه راوسته موږ چې خدای نجونې پیدا کړي یو نو د دې لپاره خو نه یو چې سړی والا کاندې په سپکه سترګه راته وګوري
فرزانې له ما سره بیا یوه بله اندېښنه هم ده
د څه شي اندېښنه
زه وایم چې دا زموږ او تاسو ورونه به نجونو ته ازار ورکوي
همداسې به وي نو ګلې که دا هرې خور ورور د خپل خور په خاطر د بل نجلۍ عزت کولی دا حال به نه وو د نجونو ازارول ډېره بده ناروغي ده باید دا دي چې له یوې مخې له وطن نه ورکه شي
ته ښه وایې هغه ده موږ او تاسو خو د مکتب اداره هم بېخبره کړې ده خو په کار ده چې لاس تر زنه کېنونو او دا خبره تر یو ځایه ورسوو
سلامه زویا زه درتلی شم
وی موریته راځه راځه
مور دې جاشه سلامه زویا ما وی ته صبر چې دې زوی خوږی خبرې می واورم چای چارمغز نقل او بادام به هم سره وخورم
نوش جان دې چې مور جانې دا دې چای هم تیار دی ته دلته مخامخ راته کښېنه دا غسې ته صبر چې دا بالښت هم درکړم چې په ډاډه زړه چای وڅکې
خیر سي زوی
ها مورې، دا د پیاله او دا د نقل او بادام قاب.
اسلام زویا، اوس ته راته خوږې خوږې خبرې وکړه چې له نقل او بادامو نه هم خوږې راولګېږي.
خو مورې، ستا د زوی لاس تورې بیشو څټلی دی، د خوږو خبرو په ځای زړه له ترخو خبرو ډک دی.
وی زویا، دا څه اورم؟ خدای مکه، ستا او د ګلالۍ تر منځ خو به څه خفګان نه وي راغلی؟
نه نه، بې غمه اوسه مورې، زه ګلالۍ ډېر سره خوشحاله یو. خو
شکر خدایه، زما زړه خو نږدې و چې له ګوګله ووځي. ښه اسلمه زویه، اوس دا راته ووایه چې بیا پېښه څه ده چې خفه یې؟ یوه پیاله چای دې هم نه دی څښلی.
داسې ښکاري چې پلار مې په خپله خبره نه دی ولاړ.
په کومه خبره؟
له ګلالۍ سره یې قول کړی و چې تر واده وروسته به یې سبق ویلو ته پرېږدي، خو اوس مې پلار په دې خبره غوږ کون کړی دی.
وی زویه، ارمان چې دا خبره خو مې نه وای اورېدلې. پلار دې د کلي خان او مشر دی، د یو خان او مشر چې لوز او قول نه وي له کشرانو خو ګیله نشته.
ته ښه وای مورې، قول ماتول نه په دین کې ښه دی او نه د خلکو په رواج کې.
مور دې جار شه په دې هوښیاره خبره. خو ګوره زویه، دا دې زولې درته غوړوم
مورې،
چې ته به زما خبره منې او یو کار به کوې.
مه کوه مورې، ګناهګار دې کړم، زولې ولې راته غوړوې؟ ته زما مورې، په ما حق لرې. که ستا نرې خبره ونه منم ښه بنی ادم به نه یم او شیدې به دې راونه بخې.
شیدې مې پاکې در بخلې دي. خو ګوره زویه، زمان ګور ګلالۍ د چا خبره په یوې پاچایې ارزي. د هغې زړه ډېر نری دی، ویرېږم چې اسینه زړه یې مات شي. ته به نه ورته وایې چې خان کاکا یې مکتب ته نه پرېږدي؟
ښه سمه ده مورې، ترا که لاس دې
لاس مې
ستا حکم د پاچا تر حکمه مچت دی او غلام اسلم خان دې په سر او سترګ منلی دی.
جار جار له دې خواږه غلام نه مې جار کې. اسلمه زویه، زما مقصد دا دی چې زه دې له پلار سره خبرې کوم، د ګلالۍ سبق ویلو ته به خامخا یوه لاره پیدا کوو.
مامور صاحب قیم خانه، خبر بنه چې د مجلس خونې ته مامورین ولې راغوښتي دي؟ نه پوهېږم مامور صاحب زمانه، خو داسې ښکاري چې ښه درنه خبره به وي. ته څه پوه شوې چې بیا د تله پسې راواخیسته؟ خبره دې وتلله او درته معلومه شوه چې درنه ده.
بس نو هغه د چا خبره تا چې چپ کړې ما وایې چې وربشې دي.
نه ګوره، د غونډې د خونې ټولې چوکۍ ډاکې دي، هغه دي درګار د نور مامورین هم را روان دي. ته ښه وایې، هغه دي طیبه لیلا او مریحه دي هم راغلې، په اصطلاح د ښځو د حقونو د اول صف علمبرداران یې.
یاره زمانه، یو خو تا ته حیران یم، له ښځینه مامورینو سره د کینه له زړه نه ونه ایسته.
ټوکه مې وکړه مامور صاحب قیومه، ستا زړه دی چې په دې وړه خبره مې اوس نړیوالې محکمې ته کش کې؟ که څنګه
نړیوالې محکمې ته دې نه کش کوم، خو ته دې هم خوله د خوندې پستن وګنډه. هغه دی رئیس صاحب هم راغی.
اوس به نو چې څه په دې کې وي، رئیس صاحب یې په څمڅه کې راوباسي. رئیس صاحب، د ټولو مامورینو اندېښنه ده، وایي چې داسې ناڅاپه یې ټول څنګه راغوښتو؟
مامور صاحب زمان ښه وایي، زموږ شوبو ته مخکې کومه اطلاع او خبر نه و راغلی. ټول حیران وو چې څه خبره به وي.
مامور صاحب طیبې او مامور صاحب زمان، ستاسو اندېښنه په ځای ده. خبره دا ده چې ادارې د یوې مهمې خبرې پریکړه کړې ده، اوس یې له تاسو سره غواړو چې شریک کړو.
رئیس صاحب چې ادارې پریکړه کړې ده، نو خامخا به د ټولې ادارې په ګټه وي.
د ټولې ادارې څه چې د ټول وطن په ګټه ده.
دا خو به نو غوړي نور هم غوړ شي.
خو رئیس صاحب، چې داسې خوندوره خبره ده، بیا خو یې زر ووایه چې زموږ زړونه لکه ماشومان ورته ناکراره شول.
محترمې طیبې، زه منم چې د میرمنو زړونه ډیر عاطفي او مهربانه وي. تاسو چې د وطن د ګټې خبره واورېده، نو خامخا به ورته خوشحاله وي.
همداسې ده رئیس صاحب، خو د میرمنو او نجونو تر څنګ نارینه مامورین هم د وطن د آبادۍ په خوشحالۍ کې را شریک دي.
تاسو لږ آرام شئ چې اصلي خبرې ته راشو. اصل خبره دا ده چې زموږ اداره به وروسته تر دې د نارینه وو تر څنګ د خزینه مامورین حقوقو ته هم ډیر پام کوي.
نام خدا رئیس صاحب، زموږ اداره دې ژوندۍ وي. واه واه
عزیزانو، خویندو، اورونو زمنګ استاسو خويندې اورونی کخي وروزل شي د کار او تعلیم زمينه ورته جوړ شي تر سړیو او د دنیا تر خلکو هیڅ کمی نه دی. زمنګ د دفتر خزینه مامورینی کزین شکایتونه لري، مثال د لمانځه ځای خنه ده یا په دفتر کې کودکستان نشته یا بل کومه ستونزه، باید ورته پام وشي چې زمنګ اداره د ټول وطن د ادارو لپاره یو مثال وګرځي.
یار رئیس صاحب، زه خوایم چې دا وړې بشړې نشي، غلی شه خوله دې کلپ شه، هسې خوشي جنجال مه جوړوه.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د هلکانو د ازارولو لډاره ډیر انجنیر